Zatim elime programdır tıllar uxudra gəmrən dillərin xabarına. جرمنی نن جمعه یو شمیر افغانان په والو تکه کې افغانستان ته ریپورت کړی دی. دا د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیتو راهیسې لومړی ځل دی چې جرمنی په ډله ییزه توګه افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د جرمنی خبر اژانس د راپور له مخې د جرمنی د حکومت ویان د افغانستان دغه ادبه جنایي مجرمینو بلل، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. افغانستان ته د ریپورت شوو افغانانو شمیر 28 ښودل شوی دی. جرمني دغه اقدام رسول هغه کوي چې تېره اونۍ د جرمني په یو ښار کې په یو فیسټیوال کې یو کس د چړي په ګزارونو درې کسان ووژل او وطن نورو ټپیان کړ. مشکوک کس سوریایي وګړی ښودل شوی و. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندویو ماموریت یو نامه سره همکاري نه کوي او هغه د دښمن یو لوري په توګه پیژني. د فرانس پرس خبر اژانس راپور له مخې د وزارت د یو نامه په وړاندې دغه اقدام رسله هغې کوي چې یو نامه د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد کړی او خبرداری ورکړی دی چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. په دغه نوي قانون کې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوي چې ښځې باید له سر تر پښو پټې او غږ یې هم اوچت نه وي. د طالبان د حکومت امر بالمعروف وزارت د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې له یو نامه سره چې د طالبانو پر ضد باندې دوامداره تبلیغات کوي نور همکاري نه کوي. د خیبر پختونخوا ایالت د بر دیر په پاتراک سیمه کې د غره خویدو له امله د یوې کورنۍ 12 کسان مړه شوي. د دې ایالت د ژغورنې ادارې نن جمعه پر خپلې ویب پاڼې په یو بیان کې وویل چې دا پېښه پرون شپه په سیمه کې د زیاتو بارانونو له امله شوې ده. د دې ادارې په وینا له نږدې غره څخه یو کمر ښویدلی او د غره په لمن کې پر یو کور پرېوتی شو. د ښځو ماشومانو په ګډون 12 کسان یې لاندې کړي دي. د ادارې ویلي چې د ځایي خلکو په مرستې مړې راایستلې او روغتون ته یې لېږدولی دي. په مړه شوو کې نهه ماشومان، دوه ښځې او یو سړی دي. چارواکو همدارنګه خبرداری ورکړی چې شدیدو بارانونو چې تېره میاشت پیل شوي د ځمکې د ښویدو سیلابونو خطر لا پسې زیات کړی. او د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې CIA یو چارواکی ویلي دی چې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د امریکایي سندرغاړي ټیلر سویفت پر کنسرتونو د ناکام برید هدف د لسګونو زره کسانو وژل. د CIA مرستیال ډیوډ کوهن د پنجشنبې په ورځ لاګیس په 9 د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو امنیت په کلنۍ غونډه کې د بریدونو پلان ډېر پرمختللی وباله. وی ویل چې د بریت کوونکو غوښتل چې په کنسرت کې د امریکایي اتباعو په ګډون لسګونو زره کسان ووژني. د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د امریکایي سندرغاړي درې کنسرتونه د اګست په نیمایي کې وروسته له هغې لغوه شول چې د کنسرتونو په ځای باندې د حملو د پلان په اړه اندېښنې زیاتې شوې.
آزادی میلمه نذیر احمد د نذیر د آزادی میلمه پروگرام تشرغلست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام تشرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست، څه بدل سوي دي ستاسو په شاعرۍ کې، ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې؟ مهرباني
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. اله دا هر څه ښه وي، مننه. ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکوي چې هلته یې ویني. د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی، هغه څه چې په ټولنه کې ویني هنري ډول یې بیرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بیرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زیږیدلی وي، لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي. خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني، بیا دوی یوازې یو درد چې د پیوستنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي، هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د نستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بی وطنۍ ستونزه چې دا که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي. چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي، خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټوله هغه ستونزې په کې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کېدی شي وخت ونیسي، البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کېدی شي یوه پېښه نن وشي کې دغه کومه پېښه انځور چې دی یا تصویر چې دی دغه حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي، په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي، تصویرونه پخه شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کېدی شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وې، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بې وطنۍ درد یو څه شته. کېدی شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بې وطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کېدی شي هغه کسان چې کلونه نه لیرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بې وطنۍ ستونزه به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ؟
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پېښې د یوه بعدې پېښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې، په دې معنی چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کېدی شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره تاوان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هره کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه یې سنجول کېږي. کېدی شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کېدی شي هغه کسان چې د هېواده بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کوم خبره بیا هم سمه رسولې وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بېلابېلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعري په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی، عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره. البته که سمره سیز ما پیادوی نو سمره چه ما لوستی دی خو دورسته شعری چه دا تا دیر پوری که پیسدی سره رواخلو اکس دیر پیسدی پا جگرو دا جنگ دا مرگ دا پا وجنو دا پستون زبانده دا که دیش پخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوګې د بیکاری او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي. خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده، یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزه وي دلته جګړې ډېرې اغېز کړی دي په طبیعت.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته ښوول سوي دي که یوازې ګیلې او مانې دي.
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوې وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک د هغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي، کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژنې هغه ټوله خواري شي. کېدی شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بل ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه که یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه.
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلي ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو 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 اورو. کېدای شي دغه مسله وه چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم اورم اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځان مرګ شوې. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اوروژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یو مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لرې پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې ژغ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو، مړیو، بم او مرګ الفاظ کاروي. زمي پر خپل مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خلینه راوتلی نسی. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغه زما د معشوقې د خلې الفاظ ته تغیر ورکړي، هغه زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړي، هغه زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړي.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته وهڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري، ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې د مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هېوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوي چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې. کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنۍ ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي یا ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې، یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو علت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپل خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي؟ هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکل سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپل مینوال را جلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته، ولې د ټولنیز شبکو کې هغه څه کله د شاعر په توګه کې زه ووایم هغسې خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وي. دوی د شاعرانو لیکوالانو دا پوهېږي چې ځکه چې هلته کله چې په خپله موجود وي، نور ورسره موجود وي، مخامخ واورېدل شي، د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین. ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو، تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسی کی ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا واروی خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان د پمدغه وخت کې وغویم زرګونه کسان لري ملګری چې پمدغه وخت کې دی ستا شعر ولولي یا دی وبرګون ورته وخی نو په دې حساب باندې ډیر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري خو په مجموع کې دغه ټولنیز ستونزه وطن حالات د دوی ذهني مسله چې ده دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت راکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بله نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل په پېښور کې به چاپول هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی شي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې د یوه ذوق خلک نه دي پکې زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي نو د هغوی دپاره هماغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي دا چاپوي چاپ دې شي پرېږدې هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي هر کتاب خپل لوستونکي لري خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری اثر په خپل ژبه وژباړي چې دا کار دومره ډیر نه کیږي علت اساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی نو دغه کیسه هم دا بې اغېزې نه دی دوی وایي چې ښه کمه وژباړه نو خپور به چیرته کړم که خپور کم نو وبې خلی څوک یې وخلی وبې لولي څوک خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي او کېدای شي دغه سی یوه مشخصه ټولنه موږ د دې لپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي زه وایم دغسې به ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړه شي دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې هم یې وژباړي هم یې چاپ کړي هم یې خپور کړي هم یې بیا تر خلکو ورسوي نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره بیا به دا کار یو څه ګړندی شي که څه هم اوس هم ډېر کار شله کېږي
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو باندې هم راوزی چې خلک ک په ډرایو کې ک په بل کارخته هم په صوتي باندې اوریدل سي په ورسن کې دغه صحت څه کسوي د ډیره کم د ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دي چې کتابونه په صوتي باندې په سی ډي کې په فلاش کې په اډیو باندې راوځي
زی خپل اورم اډیو کتابونه اورم په موټر کې اورم یعنی دا اغیزمن دی په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوی دي چې ځینې کتابونه ژباړلې دي او ځینې ژباړې دي او ځینې کتابونه استفاده شوی دي خبريږي پکې اغیزمن دی پکې والی څنګه وایم چې کچیرته زموږ د یو طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي باندې شي د بل طرفه دا به یو ډول په هغه مطالعې په کلتور باندې نورم اغیز ولري چې یعنی کتابونه
نظر صاحب یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواد سړی چې لیک لوست نسی کولای هغه هم ووري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي کڅنګه
والی دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواد سړی د لپاره هم اغیزمن وي کتابونه به ډېر کم پیدا شي هغه هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده قسم ترې واوري کیدلی شي ځینې ناولونه وي والی په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي
مثلا د زراعت په اړه کتاب مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنوي هیوادونو تجربه شریک سي وي مثلا نیواز د قلمي په اړه ډیر کتابونه ست چې یو کاروندګری ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره او که څو تیبانه باندې دغه سي کتابونه راوځي هغه کاروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي
خو یو واستون ده بل موجوده وی هغه د چې د کاروندګر د تمرکز به او اړوی باندې باندې سمره ممکن وی چې یو کلیوال بازګر دی کتاب نه وی لوستای و نشي لوستلای او هغه د بیا د تمرکز پیدا کړی چې دا قصه وای د دې په توګه باندې بیا ویډیو باندې راغیزمنه وی خو بیا ویډیو البته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیو باندې باندې ورته وښودل شي یعنی زه مخالف نه یم زه موافق یم د اډیو د کتابونو ولی زه فکر کوم که اډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په اډیو باندې باندې راووزی دا به چاپ کتاب ته په ځای دي چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي دا به لا منفي اغېز پرې ولري
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څو یاست چې زیات هم د اوس په افغانستان کې دی او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډیره هیله هم نه لري
لا به د مرغز مو د وطن حالت د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي خو لکه هغه ډیر مشهور غدا چې په هر تیار په سرناوي ته حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي دا به حتما تغییر کوي زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روخانه ساتي هغه هیله ده هیله باید ولرو او دویمه خبره ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې مراوخلو که مایوسي موږ په ژوند کې مراوخلو پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي مثبت نشي خبرولی زه وایم که د هیله دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي او پرته د هیله به ستونزمن وي او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتیږي چې دا حالت تغییر کوي نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسون کې ادبیات جوړ شي ښه ده چې هیله بخونکي وي که څه هم هیله هیله په هر صورت موجوده ده خو دې ته باید رنګ ورکړل شي وخت به ونیسي په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي
بلکې هیله نوی ژوند به ډیر بدرنګ و نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت له تاسو مننه چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته خپل تجربه او خپل نظریات مور سره شریک کړل
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مونډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ